رسم همشهری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود.
سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولی او وایي لال قاعده سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. افغان چارواکي بیا وایي
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي.
عبدالله عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته، لویه تاریخي تېروتنه کوي. نن د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 تلین ده.
د احمد شاه ابدالي د لوی اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنگلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وایي لوبه ګټي.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنگلادیش لوبه نه ښه نتیجه واخلو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان اورو.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه. او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسی شي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکو ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خبر شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشان نه ښولي چې په خپل منځ کې دي اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده آزادی رادیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکې په تیښته بریالی شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرله پسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حمله له پلان خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ورونه رسید. دی وایي که ژر کومکي ځواک ورونه رسیږي ممکن امنیه قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکه مینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی اتاولا خوګیانی وای دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې وشل شوې دي.
یو سلو نه دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارز دیرش نور ټپین شوي دي چې په وژل شو او ټپینو کې اکثریت یې بهرانيان په ځنګل ډول پاکستانی آزادي.
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو له چیرو څو ورځو راهیسې له حسکی مینی او په چیرو اګام ولسوالیو څخه د نشټو راپورونه ورکول کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبري اعلانو د حملو پر سیاچېدو اندیشته شولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړي او په دې برخه کې د سیړنو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو څارونکو ډلې د بشری نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خبره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل چې ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپل ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی رئیس ولکان بوسکارت په ویلي کې ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایاتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتو پوره وړي دي په عمومي اسمبلی کې د رای له حق به برخي شي. د ملګرو ملتو د منشور د 19مې ماده لمخي کې د عمومي اسمبلی هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ور نکړي، په دې اسمبلی کې د رای ورکولو له حق محرومي شي. د اروپای اتحادیه وو هیوادونو په اروپا کې دننه د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا دراوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کورونا ډیجیټلی جواز ورکړي. د اروپای کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت بلغاریا، دنمارک، کرواشیا، جرمني، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلی جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسینې کړې وي یا یې کورونا کېره کړې وي او یا هم منفی ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پانه بند کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبه په ورځ وویل خپل ټویټر پانه چې له چیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ترامپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې په خوانی ولسمشر د دې لپاره خپل ټویټر پانه بیخي بند کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک روسته لدی چې د ترامپ پلویانو پر کانګرس یرغل ورور د ترامپ اکاونټونه وسندول.
اسمت سروان چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل، کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوسم رازول لمړي مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولی او ویل القاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړې. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي د زور لاره واک ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او جاتوي د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. د نړۍ پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وايي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نه نشته چې وخی دواړو ډلو د اړیکې پرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه پورې سپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. کله چې طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا اته تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د روخانه د شي طالبان او القاعده اړیکې پالي ځکه دوی لګډو ګټو سربیره ایديالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناتو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه لاسلیک شوی هوکړې یو مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخیدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته د 50-70% خاوره په واک کې لري او یا هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا کتازی لنړی سره ترنګلتیا او پټوله کې تور دوران نه واړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې دغه شاند نشي توک کخت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو لخوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بلل شوی. خو تر خوای د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندوی وسیله یاد شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عائشه په سیمه کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولې لیکو ته جذب کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي طالبان ننګونکي ګواښ دی ځکه د ډلې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. په همدې اواړ باندې نور مسایلو باندې له افغان لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا سره خبرې کوو. ښاغلی فردا همدا شیبه له لندن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. فردا صاحب ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه تاسو څه وایي؟ څومره په حقایقو ولاړ راپور دی او څومره واقعیتونه پکې منعکس شوي دي؟
سلامونه پر تاسو تاسو پر اوریدونکو. ته یو خبره د ډیپلوماسۍ نه پرته وکم چې کله سره د ملګری ملتونو نوم اوریدو څه فکر کوي چې دلته بنو هغه غټ غټ سیاست مداران ناستي چې د هر هیواد لپاره واقعا هغه څه وړاندې کوي چې د خلک پرې نه پوهېږي. په دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خلک د منګي جوالیان هم پوه نه وي او آگاہی ور باندھے ہونا لری دا خبر یہاں تکراری خبری دی پتی خبروں کے یو ششتے چھے ہمیشہ ملل متحد یا امریکہ کلچے یو راتون کے پلان وہ لری دا آگا پلان دا پیش منظر دا پارا یو مقدار ذہنی سازی کری پتولونوں کے دا افغانستان پر مسئلہ کے ہم دا حسی اس دا پلان چھے دا راتون کی چې دوی لري د دغه اعلامیه نه څه معلومیږي چې په اعلامیه کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته. مګر د اعلامیه د تعبیر لپاره سره کولای شي وایي چې دغه اعلامیه یو د ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي. البته هغه طالبان چې دوی پکې خدکشي وکړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او دا د دوه والا خلک جلا چې دوی غواړي په دوه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کې او په هغه باندې چې کوم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوښیوي دي چې د حقانی په خوشو کولو کې دوی اشتباه کړی دا چې په دولت په افغانستان په دولت باندې فشار راوسته په دې باندې کوم بل پلان لري او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته امریکایان طالبانو ته د راتلونکي آرایش لپاره یو نوی سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشته چې د دوی سره باید ستاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا، طالبان خو وایي چې موږ یو یو دا جلا ډلې دوی نه مني، اوا خو یې جنګونه تجدید کړي دي. څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلېدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حداقل؟
نه، دوی طالبان خود وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې. خو دغه دردونه چې پکې کی اچول کیږي د راتلونکي پلانونو لپاره د دوی یا د دوی د جلا کولو لپاره پلان دی او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د له منځه وړلو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوهې ډله ده دوی تقویه شي، چې دوی ډېر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانی وکړنو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
د اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان ادا کوي موږ د دوی په خبره برلاسي یو سیمې نیسو. افغان چارواکي وایي چې دوی مزپلی دي د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان وژلي دي. څه فکر کوي دغه سي حالت کې روان وي؟ آیا طالبان سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معاملې وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولي دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بې وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولی په هغه سیمو کې عملیات وکړي او هلته بې وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قول اردوی نیولی وي، کوم نظامي دیزې نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې په نیولې دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولي، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که څه هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولاړ خلک دي، کلک خلک دي او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده ولې په نظر ولاړ ده. ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نه شي راوړلی، ځکه چې د افغانستان په افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعاوي.
مننه کوم ښاغلی فاروق فرده، افغان لیکوال او ژورنالیست چې له لندن مو موږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړلې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربشو روزګان ته د روزګان امنی قومندان وایي ګیزاب ولسوالۍ ته ډیر ژر اضافي ځواکونه ورسوي. دغه ولایت امنی قومندان خبرې رد کړې چې د ولسوالۍ ودانې د ملي امنیت محبس او د ولسوالۍ بازار طالبانو نیولې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت امنیه قومندان علي احمد تعینن ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي او طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. امنیه قومندان وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ ډلې زبریدونه وکړه او غشتلې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان ځواکونو غشمتونکي جواب ورکړي دي. کومندان وایي ولسوالۍ ته نور اضافي ځواکونه هم د رسیدو په حال کې دي او د وسلوالو طالبانو څخه به هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې تیر شپه د افغان پوځیانو څخه نیولې دي.
او د غزو مسله ته زنده ما ځواکونه رسیدې در رسیدو په حال کې دي. څوک چې تشویش نه کوي، ولسوالۍ کومندانی ټول زموږ په لاس کې ده. جنگ وو جنگ نو ځکه دا د مخالفینو تبلیغ دی چې دوی کوي، نو موږ سهار ولسوالۍ زموږ په خپل پلاس کې ده. ان شاء الله موږ ټول ته ډاډ وي اطمینان ورکو چې خبر نه ده او په ډیر ژر وخت کې به تازه د ځواکونه هلته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډلې زبریدونو پر مهال په یادو ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې سکوت کړي، ماباسې په بمونو الوزولې او د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیریت هم نیولې دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلانوي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لږونو میلیونه ډوزه واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادو ته صادري شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې، دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشخه وي، کواکس بے وسله هیوادو ته د کورونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سختیا چکو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نورو نړۍ کې پراخ کړو، څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوز نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحد ایالتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوز ته ورسیږي. بایدن ویلي دي چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغېز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 1.5% مشانو ته دا واکسین ورسیږي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبیږي. د دوی لوبه د نړیوال او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې ده. افغان لوبغاړي وایي تمرینونه یې کړي او ډاډمندي چې نننۍ لوبه ګټي. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل. تمه ده د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماښام له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوب مخکې په اماراتو کې تمرینی کمپ ترسره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه ترسره کړي دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي.
بله تمرینات همونطور که سرمربی ما برای ما گفته بود همونطور پیش بردیم و اصحاب بابا هم بسیار راضی هستیم. دیگه این مسابقه را باید ببریم 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوب بگیریم.
لکن فعلا 100% آماده دی هم در فیزیکی هم در روانی در طریقه نه و انشالله امید لرو چستاس و دواغان من سره و انشالله یک نتیجه با آخر.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلي کې 140 او بنگلاديش په 144 مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکي انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کېدو لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول پوهیږي چې قطر د ګروپ غوره ټیم دی. نتیجو خودلی او هم د دوی مخکنیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شو درېیمی. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوی موږ او هند سره لوبېږو، خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړې. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي جام غوراوي سیالي د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماښام په جاسم بن حمد لوبغالي کې ترسره شي.
د فوټبال په اړه مو راپور واورید. اوس به امره شو د احمدشاه ابدالي د 249 تلین په اړه ځانګړي راپور ته. نن د جون درېمه د افغانستان د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1908 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمدشاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمدشاه ابدالي دوه مهمې کارنامې
افغان مارخین افغان ملت جوړونه او د پانیپت بریا یادوي. احمد شاه اعظمی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی او د احمد شاه ابدالي ژوند او کارنامو ته پکې کتنه شوې.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور هرات کې زیږیدل. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو نه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. ورسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښې شود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غرنمو وژي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پارسي وی د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت او لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وو. همشه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه درا ایستلو هڅوي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولېږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پاچا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا لدی بلای وژغوري. په دې جنگ کې افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسره ملګری سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر اشیک حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. کولای شئ د احمد شاه ابدالي د تلین په مناسبت ځانګړی راپور د ازادي او مشال رادیو په ویبپاڼو کې ولولئ. اوس د لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. عصمت ساروان ته بغوږ شو.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونه شي ممکن دا ډله بیا وخت ورسی شي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د اورزګان د گیزاب امنیت قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسي بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیت قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي صحوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماټانو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول لمخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولې دي. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځنی هر یو 1500 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري.
اوس هم په د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس درته وایم azadiradio.com او همدارنګه facebook.com/azadiradio چې زموږ فیسبوک دی. هلته کولی شئ د خبرونو په تفصیل ولولئ. د سپورتي خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی.
ټاکل سوی چې نن د کابل پر وخت شپږنیمې بجې د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحا کې سیالۍ وسی. دا لوبه د 2020 نړیوال کپ او د 2023 آسیا کپ ته د لار موندلو لپاره ده. د بنګلاديش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 104 اتیم ځای لري او افغانستان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ سره کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. د افغانستان د سامبو کوروش لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړه. د بدني روزنې عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي آسیایي سیالۍ به د جوزا میاشتې په 14 په تاشکند کې جوړې سي چې د 13 آسیایي هیوادونو لوبغاړي به پکې ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته سوې ده چې په افغان لوبډله کې به 4 لوبغاړي، 2 لوبڅاران او 3 داوران په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې له سیالیو وړاندې به له سیالیو سربیره د داوري او لوبڅارنې سیمینارونه هم جوړ سي. او په بهرنیو سپورتي خبرونو کې به واوري چې د اروپا د فوټبال ملي لوبډلو په دوستانه لوبو کې فرانسې لوبډلې ویلز ته ماته ورکړه. په دغو لوبو کې فرانسې 3-0 په مقابل کې ویلز ته ماته ورکړه. جرمني له ډنمارک سره 1-1 په مقابل کې مساوي لوبه وکړه. همداشان سکاتلند د هلند په وړاندې 2-2 په مقابل کې مساوي سول. خو انګلیس لوبډلې 1-0 په مقابل کې اوتریش ته ماته ورکړه.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی راډیو ډرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ماشوم د حقونو د خبرونې درنوښتونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راسخته. راسخ صاحب، خبرونه تاسو ته لمشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درنه رسنۍ ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونې کې هلي ولادې کوم او مننه کوم چې د خبرونه کې منګه تم بلنه راکړي.
ډیر زیاته مننه. رزو دې ته چې په دې وروسته او کې د تازه پیښو پاک راتوي، د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
لبد مرغه تر وسه هم پولیو یو ستر ګواخ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواخ بیا هم په هغو سیمو کې چې الته جګړه ده، نامنی ده او روغتیایی خدمات کمزوري دي، دا ګواخ ډیر دی ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم منګه په جنوبي حوزه کې، لویدیزه حوزه کې او همدارس په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبت پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیښې لرو چې دا دویم ډول پیښې په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شوې افغانستان ته. ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر تقریبا د 300 څخه زیات خودل شوی په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیښو د ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا منګه د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی، ان چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادیږي.
که درته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم څه دي؟
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لومړی ډول خطرناک خودل سوی دی، د په طبي شکل باندې ماشومان اخته کوي. دویم ډول، دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنټیکی تغیرات چې په دې ویروس کې راغلي دی، دا هم خطرناک دی. د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لومړی ډول فلجوي و مرګ باعث ګرځي، همدا ډول هم په دې ته ورته دویم ډول، دریم ډول هم عیني اعراض او علائم لري، یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځیدای شي. اما د سرایت له نظر او د خبرېدو له لحاظ لومړی ډول ډیر په چټکۍ خبريږي او دویم ډول د سی خودل سوای دی. د پیډمیجی له لحاظ